یو قوي او کلک افغاني ډله ده او خپل اتحاد تر ډیره حد ساتلی و. خو په 2001 میلادي کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پرې حملې پیل کړې، نو د دوی اتحاد هم ګډوډ شو او دوی ټول سره خواره واره شول. د خبرونې په باور د امریکا د ډالرو په زور د پخوانیو مجاهدینو د قمندانانو او قومي مشرانو زیاتوې د جګړو جبهې او لیکې بدلې کړې دي، او دغه راز په حکومت کې د جګو څوکیو او اعزازي مقامونو په ترلاسه کولو سره هم خپل لوری بدل کړی دی. خبرونه لیکي طالب مشرانو هم د 2001 میلادي کال په دسمبر میاشت کې خبرو ته لیوالتیا ښودلې وه. کله چې هغه مهال د طالبانو رژیم ړنګ شو، نو ملا عمر ویلي و چمتو دی چې کندهار قومي مشرانو ته تسلیم کړي. په همدې وخت کې د القاعده شبکې د ملاتړي قومندان مولوي جلال الدین حقانی ورور په خوست کې له حکومتي چارواکو سره د خبرو او مشورو په عملی کې داخل شو. له دې څخه داسې معلومېده چې د حقانی کورنۍ غوښتل په نوي افغانستان کې شامل شي، خو دې کار زیات دوام ونه کړ او د حقانی کورنۍ بیرته وسلوال مقاومت ته دوام ورکړ. فارن پالیسی خبرونه لیکي له دې ټولو خبرو څخه دا په ډاګه کیږي چې د طالبانو د افراطیت له دریش سره سره که چیرې دوی ته شرایط اماده شي، نو ټول قومندانان به خپل لوری بدل کړي. د خبرونه په باور تر اوسه د افغانستان حکومت او امریکایي دوستانوی د طالبانو د اوښتو لپاره زړه نازړه اقدام کړی. دوی په دې کار کې زیاتې پیسې نه دي لګولي او د طالبانو د غښتلو قومندانانو د راوښتو له لیوالتیا څخه یې پوره ګټه نه ده اخیستې. بلې امریکایي خبرونې سټارټ فور کامنټري په وروستۍ ګڼه کې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجې په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د ایران پخوانی جمهور رئیس آیت الله علی اکبر رفسنجانی بالاخره د انتخاباتو د نتیجو په مخالفت کې د جون په 28مه خبرې وکړې او ویل د انتخاباتو په اړه دي قانون شکایتونه په عادلانه او سم ډول وڅېړل شي. د دغه راز په انتخاباتو کې د ګډوډیو د څېړلو په مقصد شورای نگهبان ته د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لخوا د نورو 5 ورځو وخت ورکول هم په احتیاط سره وستایل، خو په عین حال کې وویل د انتخاباتو له نتیجو څخه په راپورته شوې لانجې کې یوې پیچلې دسیسې کار کوو او مشکوکو کسانو پکې لاس درلود. دوی غوښتل د خلکو او اسلامي دولت ترمنځ لانجه رامنځته کړي او په سیستم باندې د خلکو اعتماد له منځه یوسي. سترات فورد کامنټری لیکي رفسنجانی چې د ایران په سیستم کې یو قوي شخص دی په ډاګه یو ویل نه غواړي د ستر مذهبي مشر سره مقابله وکړي. په دې وروستیو کې د سعودي عربستان په خبري رسنیو کې د خامنهي او رفسنجانی ترمنځ د اختلاف راپورونه خپاره شوي ول. خبرونه وړاندې لیکي رفسنجانی د آیت الله علي خامنهي خبرې غبرګې کړې او ویل چې د انتخاباتو له نتیجو وروسته رامنځته شوو شخړو کې د بهرانیانو لاسونه ول. سترادفورد کامنټري لیکي د رفسنجانی خبرې د دې معنا نه لري چې ګوندې د احمدی نژاد له مخالفت څخه لاس اخیسته. د ده په نظر احمدی نژاد د زړو مذهبي شخصیتونو لپاره یو جدي ګواښ دی. رفسنجانی او د پارلمان وایان علي لاریجانی به د دولت په دننه کې زیار وباسي چې احمدی نژاد کنټرول کړي او پرې نږدي چې د رفسنجانی او نورو مذهبي مشرانو قدرت محدود کړي.
کور کله جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو زما وګمیر شیدی او د نور محمد لهو سلامونه ومنئ. په نننۍ خبرونه کې لومړی په دې حق لغږی غوښه یو شمیر کورنۍ په روزنی زبرخه کې د هلک او د انجلۍ ترمنځ فرق کوي او نسبت هلک ته په انجلۍ زیات فشار راولي.
او بیا به په دې اړه چې ماشومان ته د پیپسي ورکول ل روغتیاي په لواڅ تاوان لري د یو ډاکټر خبرې دراوړو.
او په پای کې د خبرونې تمثيلي ټوټه هم لرو په دې هیله چې تر پای مو ملتیا وکړي. درمنو اوریدونکو یو شمیر کورنۍ د اولادونو پر روزنی زبرخه کې د هلک او د انجلۍ ترمنځ فرق کوي او نسبت هلک ته په انجلۍ زیات فشار راولي. د هلک تر ډیرو تیروتنو او اشتباهاتو تیریږي، خو د انجلۍ ډیره وړه بې باکي هم نه بخي. دلته به د هغې پیغلې خبرې واورو چې پلار یې هر وخت د ټلویزیون له کتلو او د موسیقي له اورېدلو منع کوي.
ورور مې ناستې هغه ته نه وایي، ما ته وایي چې زه راشه تا په تلویزیون سره ځم.
د غزنی اوسیدونکی اجمل بلهار بیا د نجونو په وړاندې د دغه شان کورنیو دغه عمل تاییدوي او وایي
دا په دې خاطر باندې تعدید صحیح بولم چې خځې دي که نجونې دي بې تجربې دي ځکه چې تجربه نه لري نو ورنه غلطه استفاده کوي. نجونې باید زیات تر کنټرول لاندې وي.
خو د میدان وردګو اوسیدونکی محمد دین همدرد بیا په دغه شان کورنیو نیوکه کوي، وایي چې د اولادونو په روزنه کې مور او پلار باید د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق ونه کړي، له بدو عملونو باید دواړه وساتل شي.
که د تلویزیون هغه خبرونه داسې وي چې منفي تاثیر غورځوي په ټولنه باندې، خو بیا په کار نه ده چې دوی زوی هم هغه خبرونه وګوري.
لیکوال او ژورنالیست نورالحبیب نصار بیا د دغې ستونزې اصلي علت په افغاني ټولنه کې د جندر یا ټولنیز شخصیت حالت یا کیفیت پورې اړوند بولي. او وایي
یو وخت زموږ درسي کتابونه کې به موږ داسې شعرونه و چې ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار. دا هم هغه برداشت دی چې زموږ د ټولنې دغسې دی، خو د تعلیم و تربیې د نقطې نظره چې یو حق دی هم د ښځې هم د نارینه، دا د تعلیم و تربیې یو ضد پیغام دی چې زموږ په کتابونو کې پاغه دمان. زه خپله چې شاګرد ما دا لوستې ده، نو دلته هم یوې خوانه په ټولنه کې زموږ هغه د نارینه سالاري چې ورته وایي د نارینه حاکمیت هغه مسئله ده چې که نارینه لږ څه ناوړه کار ځنې وشي دا به دومره آر و شرم نه وي، خو که د ښځې نه کېږي دا ډېر لوی آر دی او هغه بلکې نه بخل کېږي زموږ ټولنه کې.
ښاغلی نصار د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلې لوڼې د ځینو تلویزیوني خپرونو له لیدلو منع کوي، وویل زموږ په تلویزیونونو کې یو شمېر فلمونه او تفریحي پروګرامونه هم د دې جوګه نه دي چې په ګډه وکتل شي، او همدارنګه په ټولنه کې د ښځې پیکه او تت نقش او یا رول هم کېدای شي د دغه روزنیز توپیر د پیاوړي کېدو باعث وګرځي.
که اخلاق خرابیږي خدای مکه د نارینه خرابیږي ما هغومره اغیز لري څومره چې د جلی خرابیږي، بلکې د نارینه زیات منفي اغیز لري په اجتماع باندې نسبت د ښځو نه یا د نجونو نه، ځکه دا کېدای شي یو څه محجوب پاتې شي خو د نارینه هغه ډېر خوریږي او ډېر اغیز کوي. او دا زمونږ د خپل برداشت یا هغه د درک نیمګړتیا ده چې فکر کوو ګنې نارینه په دې بد نه ښکاري.
په پای کې ښاغلی نصار وویل چې که موږ د زړه له تله د انسانانو ترمنځ مساوات او برابري ومنو، نو بیا به په تربیه کې هم د مساواتو اصل ته پام وکړو او د هغې تربیه منفي اړخونو ته به متوجه شو چې په تبعیض او تعصب ولاړه ده.
ګرانو اوریدونکو، نن سبا په دسترخوانونو کې د پیپسی کې خودل یو دود ګرځېدلی او زیات خلک له ډوډۍ نه وروسته پیپسی خوري چې ډوډۍ یې هضم شي. د کابل یوه اوسیدونکې میرمن وایي کله چې په کور کې غوړ او سخت هضمه خواړه لکه غوښه او یا نور شیان پخوو نو پیپسی حتما ورسره خورو چې خواړه مو په اسانۍ هضم شي.
بخصوص طفلان زیاتره علاقمند به
په تیره بیا ماشومان له پیپسی سره زیاته مینه لري او په ډیر شوق خوري او موږ هم مجبوره کیږو چې ورې کړو.
خو ډاکټر فیاض صافی وایي پیپسی تیزابي خاصیت لري، دو همدا وجه ده چې اکثر خلک یې تر ډوډۍ وروسته خوري چې خواړه یې ژر هضم شي. خو ماشومانو ته خوراک ځکه نه دی پکار چې یو خو د هغوی معدې نسبت لویانو ته نازکې دي او بل د پیپسی په څښلو سره د هغوی د معدې تیزاب زیاتېږي او نورې ستونزې ورته پیدا کوي.
پیپسی کې داسې مادې شاملې دي چې د بدن کیمیاوي تعامل کې اسید پورته وړي، نو موږ شو کولای چې د معدې سخت درد یا بې ځایه استفراقات یا سوخت د خېټې یا د صدر او یا په بل لحاظ باندې وایو چې بریښونه ورته پیدا شوي دي. بل ډېره مهمه موضوع هغه دا ده چې کله د معدې خپل ظرفیت چې د هر سن سره مطابق فرق کوي، مثلا په یو کلنۍ کې یو ماشوم ته په معده کې څومره غلیزه محتوي او څومره مایع محتوي ضرورت ده. که چېرته د ده نه ماشوم پرخوري کوي ته خپل یو دلبدۍ باعث ګرځي او دلته یو ریفلکس یا عکاسه ده، او دا ریفلکس په داسې ډول باندې تغییر کوي چې په آینده کې سرچپه وي. دا معنی پورتنی مواد ښکته پرېږدي مګم ښکتني مواد پورته نه را پرېږدي، یو واشل دی. دا واشل بعضې وخت کې د دغه ډېرې پرخورۍ او اضافه خورۍ او یا د دغه اسیدونو د استعمال له کبله د خپله وظیفه سسته کوي. پاسني مواد ښکته نه پرېږدي، لاندینی پورته را پرېږدي، چې دا یو بد حالت دی. نو په دغه اساس باندې موږ ویلی شو چې د دې د کیمیاوي موادې د موجودیت د کبله د ماشومانو مضریت نسبت مفیدیت ته زیات دی.
په پای کې ډاکټر فیاض وویل د پیپسی په ځای د کورنۍ خپلو ماشومانو ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی په وده او نمو کې ګټور وي.
کله دی پیپسی ټول ماهیت راوخلو نو پدې کې به 2 ګرامه بوري خو کچې ته هغه کیمیاوي ماده چې په دسن کې د ماشوم تطابق نه کوي د معدې سره او تورې کړو د دې فائدې نه ضرر سل چند زیاتی نو بنا ان مونږ شو کولای چې د پیواز باندې یو دا نه مانه چې پاره کې د وسپنې منرالونه مشته پاره کې وټامینونه مشته پاره کې د انرژي د پاره مې وڅښته او یا یو دا نه کېله چې اویا کالوري ورکي یا یو دا نه هغه چې هغه اویا کالوري ورکي کله د پیپسی پیواز باندې والدین ورکي ام د نرخ د نظر لري ریټیټر ام د کالوري او د کیمیت او کیفیت د نظر لري لوړه ده دا بډې رکی نسبت دغه ته چې موږ خپل کوچنه په پیپسی باندې وولو
ګران اوریدونکو اوس په مو کړی د خبرونی تمثيلي ټوټې ده چې نور محمد لهولي کلی او زموږ د تمثيل برخه همکارانو موسکا زلا رانا هیواد ستاریا مینی او صادق سپین غرپی کې برخه اخیستي
اوه سر می الله سونه می وجود
الله وانجلی دینه مو زوريګه لاره شي او سات سر کیده
خوب نرازی وکما خوب نرازی
تورته تی خور
هغه دلکه چې ترور دی راغله رازه رازه خوریم
چیلی از آواز مو نسته چیلی از
ستوری مشه خوری څنګه یې
خیلو سه چاگه دی خیلو سه لوری سه چاگه دی سه جولی څنګه یې از بسیم دازه سم دیم دازه
چیگه دای نسه تروری
ولی درنگم دست جاره وشتی دی چه پیشه دا
سار می سار رئیس خوگیگی
خدای دیده که چوش گولی یو شی دور کرده نه یه دور کرده دان چلی دست
کمی او خوره لیره
خوره لیگ می لیمو ور تا شربت کرده اغا می ور کرده لیگ می باید اغا سپیرکه ی بادیان ور کرده نو پا یکم چه چه پیسه دی وقتی خواهم دست وی خدا لیگ نزاولی دم
اغولی نو نزاولی دا خوادی رنگ تیو گوله دست تک جرسوی دی یو دوا ور که گولی یو شای ور که شربت گولی یو شای پا کور که نلره
دوا خو دیره دوا خوره دی خسرم دیره یکی ده دمام دیره یکی ده اغا مخ که ورس چه می دوا
چه تا نپا پایجه روای خماته چه زی و گوره ما دا گویانی و گوره
سراکه دا شای تراکه ما تا تو در دقیقه سکی میخی دا
دا دوایوی راکه چه زی و گورم
تو وخلا دا گوله وخلا بیدو
تراکه دا دا چه دوایوی زی پا پایجه ما ناجوره تا چه میور کردی دا سه په چرپای راغل دی په پښو ولر سوې دی دا چې
دا خیر درته وو دا خدای دی وکړي چې دا جوړ شي
دا ګولې تراکه ته دا ګولې زو کوم دا او داغه ګولې شسري هغه ته ګولې م دي دغه مې ور کړې دي رښتیا هم دغه شی ګولې دي
خوري سمې و ګوره چې په کومه بلا مې اخته نه
یا یا هیڅ ځان ما دغه کوه چې دغه خوله کوه دې سپیکر ما و هم داسې ګولیانې پېژنم چې داسې مریضان مې جوړ کړي دي چې څه درته وایم زه خو ډاکټر مکټر ته نه بیایم دا ډاکټران پکې په شي ولاکه پوهېږي زه ټوله دوای په خپله ورکوم په کور کې ټول کلی ته ورکوم ته وله دغه ګولې دا ښه ګولې ده دغه هغه شربت او دغه ګولې دا به دواړه ورکوې پوه.